په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو زمو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوروال کاکړل باندې کې
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د اوتمنځو جرګې مشران وای اف سی ځواک په رزمکی د دوی پر لاروین په ډزو کې یو تان ټپی کړی دی. د پاکستان نو مولڅوی نگران وزیر اعظم نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د برید غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنځو جرګې مشران وای اف سی ځواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تنې ټپې کړې دي. د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال رډیت ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لور لاریون خلک ورغلي وو. د پوینا پر دې محل ګډوډي رامنځته شوی و، ډزې شوی او یو تن ټپې شوی دي. خو په میرانشاه کې یو انځوي چارواکي د نوم نه شودلو په شرط مشال رډیت ویل چې اف سی ځواک هغه محل هوایي ډزې کړې دي چې د پوینا د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي ورول سوي چې د 14 اگست منځلو لپاره له پېښور رزمک ته تللی وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن د جوړېدو شپږمه کلي زلمانځي. د پاکستان نومول سوي نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوبه استعفا ورکړې ده. نوموړي د اګست پر 14 ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا پریکړه د نگران وزیر اعظم دندې ورسپارل کېدو څخه وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي نن د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډ واکمنۍ کې پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورل دي. شهباز شریف دا څرګندونې د اګست پر 14 ناوخته د ټلویزیون له لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي وخت او ریکارډ به دا ګواهي ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورل دي. شهباز شریف وویل واک ته له رسېدو سمدستي وروسته انتخابات ځکه نه وکړي چې د ملک حالات خرابو. نوموړي ویلي باور لري چې نگران وزیر اعظم به د ولس د ووټ تحفظ کوي او په ملک کې به پاک، آزاد او بې طرفه انتخابات کوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو ایډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو لبند خوشي سوې دي. د سند صوبې د کشمیر د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال رډی تویل چې حکمت الله مسید د اگست پر 14 د غلو له منګولو ژغورلی و.
دیوای چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاسته راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلاص کړی دی.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود د جولای پر 14 د سند په کنګوټ سیمه کې غلو تښتولی وو او بیا یې د هغه له کورنۍ د کروڑونو روپیو غوښتنه کوله. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د توپیری چلند مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونپیژني. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالې هما احمدي تیر ماښام مشال رډی ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو حالت ته جدي پام وکړي. دوی وویل په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیز ولګول سي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یاد سفارت بیګا پر خپل ویبپاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی. دا وروسته ده چې د پاکستان پوځ پروند ویل د بلوچستان په ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یوه برید او تر هغه وروسته نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي او درې سرتیري ژوبل سوي دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دې اړه رسنیو ته په لیږلي بیان کې نه یوازې د دې برید ذمواري منلې ده بلکې ادعا یې کړې ده چې په هغه برید کې څلور چینایي وګړي او نه پاکستانی پوځیان وژلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول بوریوال کاکړه وریدل په روانه خبرونه کې وریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوای پر پرونی لارونی د اف سی زواک په دزو کې یو لارونوال زخمی شوه دی. د جرګې مشر د سیمې پر خلکو غږ وکړ چې د امنیت په خاطر ټول له دوی سره ملګری شي. د ایڈوکیٹ حکمت الله مسجد پنوم د ټانګ کې اوسیدونکو پرون د سند د غلو له منګلو خلاص شوه. نرموڑی د خوشی کولو لپاره د جوړ کمیټه مشر له غټول خلکو نه مننه کوي چې دوی په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړو.
موږ خپل خبره ورسره اوسې په لایو کال باندې سره غره موټو د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړو.
او د ملګرو ملتونو د پروژې یو مسول وایي په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره د جوړو شوراګانو غړي تربیه کوي.
ملکانان د دې ایډی آر کمیټي ممبر دي نو دا اغي کیپاسټي بلډینګ شروع کړی دی او تاغه تم ټریننګ ورته.
هله د مشال رادیو سره ووس. رازو رپورټونو ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې مشران وایي پرون د دوی پر لاریون د اف سی زواک په ډزو کې یو تن ټپي شوی دی. دوی زیاتوي پر ځمک کې قربان د حکومت په لور لاریون خلک ورغدل چې د ګډوډۍ پر مهال په ډزو کې د دوی یو لاریونوال ملګری ټپي شو. خو انتظامی چارواکي وایي اف سی زواک د دواړو لاریونونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې اوتمنځو جرګې په خپل لاریون کې د سیمې د امنیت غوښتنه کوله او له بلې خوا د ځایي پولیسو او اف سی ځواک په ملتیا د پام وړ شمېر کسان چې د پاکستان د ازادۍ ورځې لمانځله ورمخامخ شول. عمر وزیر حال لري.
رزمک اوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13مه رزمک کې د دوی پریلي د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپل خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بر راغله. نو دغه محل منډې جوړې شوې ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. نمیرم شازیلی انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایی ډزې وشوې کله چې رزمه کې روانې جرګې خپله ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختې لخوا حکومتي ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمه کارمی کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13مه رزمه کې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیلا مندي اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمه کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو دا وړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12مه شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 13مه اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک مرزای پرون جرګه تخپل وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ورسره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات میز ته پاکستان د این په قانون باندې دي، د این قانون نه ورنغړي. یا و پرې موسره ته مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای جوړ کی چې رون نشي واده ډبل جرمنا کو ته وو دلته تیر ایجنټ دلته چې ما ته پوریا باندول ورا په فرما کې تو ملک شاید دی په فالای دی میا مای دی هغه د کی د ټول خو ځل خیر سره مړې وندې آیت منځای نه راي دا دې نرتی وا خو شولیتا نامه دې منځای په خوره باندې په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کله میرام شاکل فوزی چارواکو پوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړي، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا تیره میاشت تختول شوی د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سند پولیس وایي درې ورځې د غلو پر مخصوصو ځایونو عملیات کړي او تختول شوی وکیل یې خوشی کړی دی. د مسید خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې هم د دې پخلی کړی او ویلي دي چې د سند پولیسو خپل ژمنه پوره کړي. اډوکیټ مسید د جولای پر ولسمه د سند په کنکوټ کې غلو تختولې او بیا یې د غل کورنۍ کروڑونه روپۍ غوښتې. د غل خلاصون لپاره په کراچۍ کې پراخه احتجاجي غونډه شوې وه. تفصیل هم له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیګا ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي. دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مو ژوندې د غلو نه راخلي کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټۍ مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل جمنه پوره کړه او حکمت الله مسعودی د غلونه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم د غوکار لاس یو هغه بالکل را خلاص شو، په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وشوې. موږ خپل خبرې ورسره وشوې په لایو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 جولای په 18 د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستي اداري او حکومت هیڅ قانونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېر انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست کې نه داسې ریاستونه دي، یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پہ غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس کوم دا ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچي غلونه را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کوونکې یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 11 په کراچۍ کې پختونو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9 نیټه نه د حکمت الله مسعود خوشی ولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړی کمیټې سره د اگست په 12 لیدلې وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنه چې د جون په 24 د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنه 13 جولای په 20 بیا د غلو نه را خلاص شوی. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. لدی وړاندې هم د سن په کشمیر کنکوټ شکارپور کچنو میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سواد، باجوړ، پاړه چینار، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، کرک او د بلوچستان په شین کوټي، چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستي ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سن په کچنو میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د کوز جنوبی وزیرستان د شکای خلکو د موبایل او انټرنیټ نشتوالي پر ضد پرلت لا غرست پای تر سره چې ځای انتظامی د غوید غښتنو پر کولو باور ورکړی دی. د خلکو د اگست 10 نیټه راځي هلته د پوزي مرکز مخه ته پرلت وهلې او د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انتظامی بل دی ورسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ډو ته ویلي چې موبایل نتورک یې بیرته په ځای کړی او انټرنیټ به هم زر بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د شکی احتجاجی درنه یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتی چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
لسم تاریخ د مدیکات پنځه بجې سیول انتظامیا د رنا ایس صاحب او د استری کی یادت نه د جیو صاحب او د نیزا د سیکټر کمانډر کرنل صاحب د دغه سره نشتا غا مذاکرات ورسول چې دای فورن د یو فون سیګنال پر سیګنال به ترا سری کی فور کی مسالا نو پدا کې د میز نه د چنجیر جنا د دې مس پر ته مو وستا د دې سره پر ریټن سیکټر کې حوالې کړ چې مسجد او د توسا سری کی فور کی ټرکی مخ نه پر سشي یاد چې سیګنال پر سیګنال دو میز نه باندې
وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا دے شکی احتجاجی درنے مشہروں نے سارا شوی مذاکرات پبارکش پدا رنگ وجا گئے دا
سیگنل بہار چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ تذر نظر بہال چھ امڑ سر کمٹمنٹ چھ چا ہم انشاءاللہ یو سو نظر کے پتہ ہم مشدے نہیں لاو کہ دئی پی ٹی سی ایل دے ڈی ایس ایل ڈیمانڈ کو نو اما دئی سبا نابل سب افس تر اگست دئی ڈیلیگیشن راضی مان رے پی ٹی سی ایل ایس ڈی او ہم اترا وش تر او اب دئی سر راضی بو موقع بندے سو کم دے کنیکشن او فائشمن چ سو دی نو تور نسی ایل ایس ڈی پروٹوکول پورا کئی او انشاءاللہ مولا بزر نظر دے تا چے کم جدا سے ڈی ایس ایل لائن تلے دے نو آغا پورا کنیکشن پروائیڈ کو او پجا میں منے مدعا پوکڑا ہوئی انشاءاللہ ٹول پر آزی دی
دے پاکستان حکومتی چارواکی او مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے پا سویلی وزیرستان زیلوک شے ناسا ممنیاتی حالات پواجا دے خال کے جوند جغورن دے پورا انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی خود سویلی وزیرستان اپر او لوور زیلو سی دن کی پخپل زیلوک شے دے انٹرنیٹ سہولت بحال کول غشتنا کاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
ملګرو ملتونو په خیبر پښتونخوا ورګډو شو ضلعو کې د شخړو د حل د هواري د متبادل نظام د شوراګانو د غړو د روزنې یو لړۍ پیل کړې ده چې څنګه د عدالت نه پرته د ولس خپلمنځي شخړې حل کړي. دا شوراګانې دغه قانون تر لاندې جوړې شوې دي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 زیږدیز کال کې منظور کړی او د زمشو ضلعو چارواکي وایي دا شوراګانې فعالې دي او که څه هم ولس ورته په ډېره کمه شمېره رجوع کړي خو بیا هم وړې وړې شخړې هوارې کړي دي. خو ځینې مشران بیا وایي لیوی خوا اولس دے نظام نا خبر نہ دے او بلخوا پر دا ہوئی باور نشتر زکا دا کو شوراگانو تا ڈیرا مراجعہ نہ کی گی. بلخوا دا قبائلی ضلع وکیلان وائی چھ دا آئین و قانون لمخہ ہیچ حکومتی چارواکی عدالتی اختیار نش کارولے او دا واقعی واضح دا عدلی دے نو پر زد بے عدالت تزی. تفصیل مجید بابر را کبھی.
ملګرو ملتونو په زمشو ضلعو کې د شخړو د هوارۍ د متبادل کونسلونو د غړیو د روزنې لړۍ پیل کړې ده. د اګست پر 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د زمشو ضلعو لپاره د ملګرو ملتونو د سی آر اے پروجیکټ مشر عارف جمال وویل چې دا مهال د روزنې دا لړۍ په کورما او رګزو خیبر او شمالي وزیرستان کې روانه ده.
تا
زمون سره ایڈی آر ممبرز دی هغه ډیسټریکټ ګورنمنٹ نوټیفای کړی دی ملکان پکې اغست دی ملکانان او هغه د دی ایڈی آر کمیټي ممبر دی نو دا اغي کیپاسټی بلډینګ شروع کړی دی او دا اغي تم ټریننګ ورکو چې ان کیس کبیا دا ایڈی آر ممبرز ته دا سی کمیونټی نه کانفلیکټ راځي کنه او کانفلیکټینګ پارټیز دا اغي سره ډیسپیوټس نو هغه بیا لکه بجای د دې ټایم د دې ریسورسز فائنانشلی ٹائم ہم ضائع کی نا جج چرے نو آگاہ دیتا ریفر کی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیس را دیتا کنفلکٹنگ پارٹیز آگاہ دیتا ریفر کی فی الحال زمون دا پروجیکٹ چرے کنا جی دا پسلورو ڈسٹرکٹس کے روان دے یو خیبر کے دے یو کرم کے دے یو اورکزے کے دے او یو نورتھ وزیرستان کے دے
ای ڈی آر قانون پا دو درا شلم میلادی کال کی دا صوبائی اسمبلی لخوا منظور شوے و او دا دے قانون لمخی کم عدالت یا ضلعی انتظامیہ دا فریقین و پر رضامندی ہر اشخڑا دا حوارای دا متبادل نظام دا کمیٹیو غڑیو تا سپارلے شی او دا کمیٹی بیا پابندی چی دا ہر اشخڑی پریکرا لگ تر لگ پا دریو او زیاد نزیاد پا یشپگو میاشتو کی وکڑی دا خیبر ضلعی اسسم کمیشنر ارشاد مومن چې د هغه ضلع د شخړو د هوارې د کونسل مشر دی د اګست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا هم هغه جرګې او مشران دي چې اویا کالې د قبایلي ولس ستونزې هوارولې خو صرف نوم یې ADR Council شو
ما ته 8-9 کیسز راغلي داشتي او هغه کیسز ویدا منت اډی سایډ شوی اون دي او روغه جوړه اون پکې شوی دا مطلب دا سیول نیچر کیسز دي ډومېسټک ایشوز دي د لارې بندې دوه خبره ده نور څه دوه بو مخه ده تقریبا هم دا سیول ډیسپیوټ نه بیا کریمینل دغه تلار شي کنه مرګ جوړه پکې وشي نو سیز لګ خطرناک سیټ تلار شي به زم مشران په تر باندې زمونږ دغه لنډي کوټل شلمان ایریا کې دغه شانت روغه جوړه اون شوله مشران پکې انوالو شي مفتی علماء پکی راشی اندر جرګه سیستم او چوسا پوری داش پیتا بیا کالا د سی آر لاند دې مشران د خپل کړي او جری او د خپل مالت او د خپل معاشري مسلې ختم کړي دي نو مطلب ای ڈی آر نوم جس ای ڈی آر شنو هم هغه ایلډر دی او هغه مشر دی او هغه کلتور دی او هغه رواج په غیبا نه زما او تاسو نه ډیر خ پویږي دا غزه مشران
د قانون لمخه دا کونسلونه تر سلوي خط پوری غړي لري او په هر شورا کې ډیر غړي لسیډونو ورستو ل اړوند قومونو او قبيلو څخه او لس غړي د ضلع انتظامی سخوی په دغه ولسی غړیو کې قانون پوهان پخوانی سرکاری چارواکي استادان د پوس پخوانی غړي او خبريالان شامل وي د باجوړ د شخړو د هواري د کونسل یو غړی او خبريال حسبان الله د اگست په 14مه مشال لیډیو ته وایي چې هغه ضلع کې د کونسل یو نیم کال مخکې فعال شوی وو
ډیر خو په باجوړ کې تقریبا د یو نیم کال مخکې جوړ کړی شوی او د کوم قبایلی مایدین دی او د ممبران دی د ډیپټی کمشنر په قیادت کې ولاتروسه پورې هغه صرف اته پیسې لیکلې ځکه چې دا زیات معلومات خلکو ته نشته دي کې ډی آر او بلدا چې ډېر خلکو اعتماد هم نه لري په دې وجه صرف ډېر کمی پیسې شوې دي او صحیح پال نه دي کمی پیسې چې شوې دي هغه خو دا د چا کمی یو بل ته قرض او یا د ځمکې مسلې وي پکې دا شان د سي هلکا پلکا کمی دغه چې هغه شوې دي تاسو څنګه ټی جرګې غلې دي راغلي ډی آر لا
بل خو د جنوبی وزیرستان اسسټنٹ کمشنر یاسر سلمان کونډے وای چې د هغه ضلع په کونسل کې د غړیو د ټاکلو په سر تنازع لګي ورته مخکې ختم شو او اوس مو د ولس لپاره د کونسل د غړیو فیرستونه او طریقې کار مشتهر کړي او د قضیو د حل درخواستونه هم موصول شوې دي
موږ په اوس هم د لند ډیسپیوټ سی موږ په درې مختلف لند ډیسپیوټ سی او هم موږ په دغه په هغه باندې مشورې کړي دي او ان شاء الله به یو څو
د کورمی مومندو شمالی وزیرستان او رګزو قبایلی سیمو چارواکو مشرانو مشال لیډیو ته د اگست په 14مه ویلي چې په هغو سیمو کې هم د شخړو د هوارې د متبادل نظام لاندې کونسلونه یا شوراګانې جوړې شوې او په ځینو سیمو کې د ولس د قضیو پریکړې هم کوي خو د پیښور های کورټ وکیل او د قبایلی د لو د وکیلانو یو مشر فرهاد پردی د اگست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې که څه هم د ای ډی آر جرګې قانوني دي خو په زمشو لوکی دا کونسلونه د غیر قانوني طریقې کار لاندې قائم شوې دي ځکه چې اسسټنٹ کمشنر او ډیپټی کمشنر ته هم عدالتي اختیارات ورکړل شوې دي هغه وویل د پاکستان د سپریم کورټ د یو فیصله لمخه هیڅ حکومتي چارواکي په ولسی شخړو کې عدالتي اختیار نشي کارولې او دا اختیار یوازې عدلي سره ده نو موږ یې پر ضد عدالت ته ځو
په ګوره زما مخکې په های کورټ باروم کې په خور های کورټ کې د نوې مرچو زیدو ټول وکیلان راغوښتیو. هغه کې یو کامیاب میټینګ هم وشو. په هغه کې مونږ دغه یو شی هم انډر ډیسکشن راوسته چې په دې کې دا ای ډی آر چې دی دا هغه شان څنګه کې دي چې مونږ د جرګو متبادل دی، آیا په دې باندې سره سوچ کوو چې کم د جرګې سره پیرلل دی یو نظام وای چې مونږ متبادل نظام دغه ورکو. دا مونږ کوشش کوو چې مونږ دا د جرګې دا هغه کډرونو سره یو او های کورټ ته لاړ شو خامخا وپیژو.
د فرهاد پریدی په خبره په دغو کونسلونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو هم غړي دي، نو ځکه دا کونسلونه د دغو سرکاري چارواکو په موجودګۍ کې آزادانه پریکړې نشي کولای. د نوموړي په خبره چې عدالت او جرګې خپلواک او د سرکار د اثر لاندې نه وي، نو هله به په انصاف مبني پریکړې کولای شي.
مجید بابر رپورټ او د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وره.
د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنزو جرګي مشران و ایف سی زواک د دوی پرلاریون ډز کړي دي او یو تنه ټپ کړي دي. د جرګي یو مخکش ګل احمد خان بیګا مشال رډیت ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لو لاریون خلګ ورغلی وو. د پوینا پر دې محل ګډوډي رامنځته سو، ډز وسوي او یو تن ټپ سو. د پاکستان نومول سوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړیتوب استعفا ورکړی ده. نوموړي د اگست پر 14 نه وخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. د پاکستان تلونکی وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډ واکمنۍ کې یا پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورلې دي. شهباز شریف د سرګندونې د اگست پر 14 نه وخته د ټلویزیون لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي هوا وخت او ریکارډ به دا گواهی ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انور الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوشي ښودلې ده. سردار اختر منګل د سرګندونې د اگست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلې قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو ایډوکیټ حکمت الله مسجد په سند کې د غلو له بنده خوشی شوی دی. د سند صوبې د کشمیر کندکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال رډی تول چې حکمت الله مسجد د اگست پر 14 د غلو پر ضد د کډیو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی دی. او په پا پاکستان کې د چین سفارت په گوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یاد سفارت ویګا پر خپل ویپاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی. په بیان کې راغلی چې د چین سفارت د دې ترهګر عمل په سخت غندنه کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شو بل موضوع ته. په افغانستان کې طالبان حکومت د برنایو چارو وزارت د هلمند سند او بو د کچ معلومولو لپاره د اورزګان ولایت د هرود ولسوالیت د ایرانی پلاوی د سفر خبره تاییدوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي ول چې ایرانی پلاوی له دې سفر وروسته کابل ته هم تللی ول. بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي چارو وزیر ویلي چې ایرانی پلاوی کچګي او کمال خان بندر ته نه دی ورغلی. زموږ همکار عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچا د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن قاسمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړی وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وایي ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر 2 مترو ټیټو او دا ډېر بوشتوونکی حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په ورستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آله له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریض کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په افغانستان کې د خزو یو ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په هغه هیواد کې د هغوی خلاف د توپیری چلند مخنیوي لپاره دی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې یو مشر مشال لو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له خزو سره روان منظم توپیری چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست پر 15 دوه کاله پوره کیږي. طالب چارواکي وایي د اسلامي شریعت په رڼا کې خزو ته ټول حکونه اور کړی دي. تفصیل بیا هم له اسمت څاروانه اورو.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پروند طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په دوشر کې وویل دوی د 2020 د اگست له 15 راورسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او جنود بشري حقوقو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او خزو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنیز مخوختنه ده چې تر څو چې طالبان د خزو حقونه ونه مني تر هغه دی د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغه معلوماتو لمخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او شزې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز او چتوي. اکثر افغان ښځې چې د خپلو اساسي حقونو غوښتل کړي یوې ښځې چې نه غوښتل د امنیتي اندیښنو له کبله نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کول نه شي. ولی طالبان شزو ته حق نه ورکی ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قران کې. مونږ حق لرو چې درس وایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پیغوم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دوی ولی دا محدودیتونه په شزو باندې راوړي.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان شزي منزوی او رټل شوی او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي کدا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان شزي فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم کړي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شزو پر کار بندیز او له کورونو د شزو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان شزي او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د خراس ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پر لپسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او شزو د ټولو حقونو د تولو لپاره د نړیوال او منل شوی مترقی دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د شزو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي. د افغان شزو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن د اگست پر 14 د خپل دندې سوګند پورته کړی. د لغه وروسته چې تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف په قومي سملای کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض په ملک کې د نگران وفاقي حکومت د مشر لپاره د انور الحق کاکړ پر نوم اتفاق وکړ او ولسمشر عارف علوي د اگست پر 12 دغه د ګمارنې سپارښتنه لاسلیک کړه. زموږ خبريال ایوب ترین د انور الحق کاکړ له ژوند او سیاست ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لزله سره تړاو لرونکو انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګریانی ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره غلندن ته تللی وو. نو بیا چې کله په 2000 کې وکوټ ته راستون سو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی وو. بل په لوتان ورلکا کړ سیاسي حل ځل رواني وساته او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی وو بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویا هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښتو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو زین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې به په خپل ټینو وتی د بلوچستان کوم د اسې مورمن دي دا غته پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم ناراو دا غته پاره به سم مرهم پټي ولدي.
کڅم په کال 2013 کې انوار لکاکړ په آزاد توګه د سېنات غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کې شوی او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکی. لکن په بلوچستان کې ډېر خلک اوسم په دې باور دي چې د انوار کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادی ستونزې نسی هواریدلې. په دې ترڅ کې د اگست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګ مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ما په نظر خو بالکل به څه ممکنات نه لري چې د په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه مېرمنې بلري سي. حقیقت خبره دا ده بلوچستان استبلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات د چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سېنات چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر ازر خان کو شو جوړ شوی وو. ظفر الله جمالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم. دا رنګ واضح شای نظر نه راځي لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لر.
بل بل او ته په دې ورستیو کې سېنټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې ځکه چې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میست لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشر میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
پختون ژغورنې غورزنګ ویلي د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې سپریم کورټ ودانې مخې ته احتجاجي جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پختون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي چې په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاوره د نام نه پر ضد غږ پورته کوي او تر څنګ به د خپلو نیول شو ملګرو او همداراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه کوي. پختون ژغورنې غورزنګ په دې اړه په بیلابیلو سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سواد کې هم د غورزنګ مشرانو غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې له نیاز احمد خان اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سواد مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سواد او خیبر پښتونخوا کې بدامدي خوره شوې او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
یو فرم فلیټ هم ورکړی دی او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجي عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي او د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ټرایلز کېږي هغه ختم کړی شي او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي بیا دې پرېښودی شي. ټول بېدرکه کسان چې بیا دې پرېښودی شي که چا سا جرم سکلی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې د هغو ټرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بند کړی شي او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایډ اف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي او په وسایلو د اولنۍ حق د وطن د اوسیدونکو ته ورکړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضه بند کړی شي او دې سره سره په سواد کې سیکشن پور او موټر وی یا اکسپرس وی په نامه د ذری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی بعض مشران نیولی شوي. دغه احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دغه اړه سوات کې د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تېر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا اسما درنی چاغه په صوبه کې کیده یا په ضلع کې بکیده وسته اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافه تتلل نو دا به د ریاستی کرمرانانو یا چارواکو د پاره یو ډیر غټ چیلنج می او د دې خلکو د پاره بم چیلنج ځکه چې ریاست بغواړي چې رداونه شي او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا منکی یا لاري ورته بندي کی او وس په دې باندې زی په زی باندې د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې دي مختلف ضلع انتظامیه چې دي هغه ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یاد اوس نه دغه سلسله بند کی او په دې کې گرفتاریانی مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سواد څنګه یو مخکخ عطا الله جان وکیل وای چې دوی تیر کلونو کې په سواد کې د امن لپاره غټي احتجاجي مظاهره کړي. دوی چری هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ دا خبره ډیره په داو سره کوو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ تاریخ چې ځکه نه راپورته شوی دی داسې پوری 15 کارونه برابرېږي خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښي خلک یو. موږ پر ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانون واغه فرق هم نه منو. موږ وایو چې ټول قانونه چې دي دا زمونږ رونه دي او د ټولو قانونو دي دا غوسه دی یو شان سلوک وشي د هیڅ چا استحصال دی کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه معقول ورکړي دي اگر خوندي شي.
پښتون ژغورنې غورزنګ تیر وختونو کې په سوات پېښور پخوانی قبایلي ضلعو په شمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په دا اړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدامنی خبرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانون عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په خیبر پښتونخوا کې د نگران حکومتي کابینت تر لنګېدو وروسته د نوې غیلې لپاره د نمونو پر ټاکلو سلا مشورې روان شوې دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستی ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یو بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نیګران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوې غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روان دي، خو تر دې دمه نوې وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پښتونخوا ګورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظوري کړې. د جولای په 1.5 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې و چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي هلو ځلو کې خېل دي هغوی دي د کابینېنه لری کړي. په خبر کې خبريال او شینون کې فدادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینېنه مستفی شوی وزیرانو او مشرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هسي روان دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي غوند سره هم تعلق نه لري.
او اکر تور قومداو چې د سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي، نو سوال دا پورته کېده چې آئنده عام الیکشن چې کوم دی دا کا کریډیبلټی بسې کدا گورنر وی یا دا سیاسي وزرا وی، نو بیا به الیکشن شفاف څنګه؟ او بیا دا نگران وزیر اعلی د بدلون هم خبره چې کومې لیکر مې شوې دي، چونکی په وفاق کې تاسو په دې غټه تبدیلی راغله دا، نو د سیاسي جماعتونو هغه اثر اوس پاتې نه څنګه چې مخ کې په حکومت کې د اثر چې کله الیکشن کمیشن خاطو لیکو، نو بیا خدای امکانات ډیر ښکاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا په کورته ځي دا به فارغيږي. اوس ویل کېږي دا چې اتو نه واخلات تر سوار لسو پورې نوی وزیران چې کوم دی دا برازي، خو اوس ویل کېږي دا چې کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمل توګه نگران حکومت قائمول ډیر ګران کار دی.
خو د بده مرغه دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې د پر غیر جانبدار څوک دي؟ نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وي یا ورته مونږ وایي چې پوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار دی، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی، اعلان کی بیا نور کارټون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینن کی پدې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بے پلو او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبريال او شینن کې شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزور روان وخت کې پاین کې بدلون په کار دی، چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه د خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن د دومره خود مختار کی چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولای شي. راتلونکو وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل ده چې دغه وزیر اعلی ختميږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدليږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا داره چې د هغه وخت وزیر اعلی کوم چې اسمبلی ماته کړی دا یا په هغه ټیم کې موجود او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه غوړي. کو وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا غوځه دل د پوره اختیار ورکړي شي او د بچ د ځان سره کابینه جوړ کړي، خو وزیر اعلی ختميږي نو بیا به هولي سوري د غټول زمواري چې د استابلیشمنت باندې راځي او هغه بچ د لپاره کسان ګوري.
یاد دی وی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و. خو په مرکز کې د میا شعبان شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلورو واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نوري هلی ځلې روان دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپه شا کړي دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښارو بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشکت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په یو مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي، خو یاسر او آصف خوشبخته دي. د عبدالحی کاکړ رپورٹ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې گاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اڑکړې دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم، زمالته درې کال او شو چې راغلم، لار مې منډای کې کار کوي، رېډا چلای منګه غونډلین دې د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مر کوو او آر څه د دې جنا چلو نظام زمنګ د دې جنا زمنګ غریبی ده. زمنګ دا استاد دی، استاد هم خو استاد دی، نرا لوال لا کینا کنځلې ډېر استادان موږ لیدلې دي چې کنځرم کوي والم کوي. موږ په 200-300 روپۍ راکې زمنګ گزاراو لین دین ته روان دي.
ډېر لسکلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلې، خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولې.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او موږ سره په گنجېش نو پلار مړ شو او موږ دورونه یو خور ده. او زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم. او زاد ما خواهش ده زاد مسترینو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکې.
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردان سره شک کوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولي وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي، اوس کار شوق او جزک منکاري زکو زکه دکان ته راغلي زو تکاري زکو ما رو ټیم پر ټیم ورکوم، رو ټیم خخوري بوتان څه پکاري زو لاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم، او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوم ماره یو شاګرد لا. ما دا غوند استادان دا میسج دي چې یار شاګردان باندې خیال وکي، سختی ونه کوي،
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.